مسئله دیارلسی دولتی پونتونونو همدارنګه د اقتصاد مالیه کار او ټولنیزو چارو معرف د وزارتونو د معینانو همدارنګه د لوړ زده کړو د وزارت د رهبري هڅه کړه. ډېرو وختونو تلاشونو راوروسته الحمدلله په دې وتوانېدلو چې هغه مسلم حق چې د زابل د خلکو دی، د زابل د بچیانو دی، او د افغانستان د اساسي قانون د حکم له مخې هم د لیسانس تر کچې پورې زده کړې حکومت مکلف دی چې د هر وګړي دپاره، د هر افغان وګړي دپاره باید مهیا کړي. د زابلیانو حق ورته ورکړل شو او زه د لوړ زده کړو وزارت همدارنګه د ولسمشر او د ټولو دولتي اراکینو او هغه مسؤلینو چې په دې لاره کې د زابل د خلکو سره مرسته وکړه، د زابل د خلکو په استازیتوب ورڅخه مننه کوم. په لومړي قدم کې به یوه پوهنځی د تعلیم و تربیه همدارنګه څلور ډیپارټمنټ څخه به متشکل وي، او په راتلونکي نږدې وخت کې هم زیار په دې باندې دی چې زابل دپاره بله پوهنځی هم واخلو، او ځینې نور هغه قانوني پړاوونه چې د پوهنتون دپاره اړین دي په هغو باندې له دې وروسته کار کوو. دا پوهنتون دولتي پوهنتون دی او دا به د زابل د پوهنتون په نوم وي. خپل فعالیت به انشاءالله چې په شپږ نوي کال کې تر هغو پورې چې تعامل جوړېږي، هغه ژمنه چې د زابل د ولایت مقام په خاص ډول باندې د زابل والي ښاغلي بسم الله افغان مل کړی دی، خپل یو مېلمستون چې هغه ډېر ښه مجهز هم دی، یو پلاوی چې څو ورځې مخکې زابل ته تللی و، په دې ارتباط باندې هغه لیدلی دی، مساعد هم دی. تر هغو پورې چې تعمیر ودانۍ جوړېږي په عمل ته به خپل فعالیت پیل کړي.
دا به د ځوانانو د ستونزو په حال کې څومره مرسته وکړي، ځکه چې د زابل اکثره ځوانان په کندهار یا نورو ولایتونو کې اوس په پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کوي.
زمن به خاصتا زمن د فایند لپاره زابل 50 کال کې چې ولایت شوی دی، تر اوسه پورې زمن یو خور هم په نور پونتونو کې نه لرو. دا به لومړی قدم کې د زابلي خوایند لپاره، د زابلي پیغو لپاره چې لوړ زده کړو سره مینوال دي، د هغوی لپاره به ډېر ګټور وي. په دوم قدم کې به د زابل د زلمیانو لپاره چې تر اوسه پورې په نورو ولایتونو کې زده کړې کولې، د هغوی لپاره به سهولت او اسانتیاوې برابرې کړي. په دې ډاډه او مطمئن یو چې زابلي ځوانان د زابل اولس د ښوونې او روزنې تعلیم او تربیې سره ډېر زیات مینوال دي. دا چې تر اوسه پورې ورته زمینه نه مسایل شوي هغه بله خبره ده. له دې وروسته به انشاءالله چې زموږ ټول فعالیتونه متمرکز په ښوونه او روزنه، یعنی د پوهنې او معرف په برخه کې به وي، ځکه چې معرف په زابل کې ډېر وروسته پاتې دی.
په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر کلاتوال و چې په دغه ولایت کې د یو دولتي پوهنتون د منظوري په باب سره خبرې کولې. په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي کوشش کوي د نجونو په ټولو ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي په دندو وګماري. دوی وایي د هڅو په لړ کې د څوکۍ ولسوالۍ د بابړو ښوونځي کې دغه کار ترسره کړی دی. تفصیل دروهله انوري پراپور کې.
په کونړ کې د پوهنې ریاست مسولین وایي ډیری خزینه ښوونځیو کې اوس هم نارینه ښوونکي دندې ترسره کوي، او همدا لامل دی چې په ډیرو سیمو کې خلک نه غواړي چې غټ انجونې ښوونځیو ته ولیږي. په کونړ کې د پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی په یو ځانګړې مرکه کې آزادۍ راډیو ته وویل دوی په لومړي ځل د څوکۍ ولسوالۍ د بابړو د نجونو په منځني ښوونځي کې په بشپړ ډول د خزینه خونکو د نشت ستونزه هواره کړې ده.
سنارینه معلمین چې نه هلس معلمین په دغه متوسطه کې وغم نور مکاتب ته ورکړل خدمتي په شکل، او دلته مونږ نور معلمین هغه زحمی تدریسي ونیولې.
هغه وای په ولایت کې ډیر دنجونو خونځي خزینه خونکو نه لري، او اوس هم په یادو خونځیو کې نارینه استادان زده کوونکو ته درسونه وایي. د پوهنې رئیس وایي
ټول معلمین په دې کې نارینه وو. کوم وخت کې چې به یو شاګرد شپږم صنف ته ورسېدو، والدینو به پس د شپږم نه ایسته، د دې په خاطر چې نارینه معلمین وو او هغه پیغلې وي نو مکتب ته به نه پرېغوستي. د جنکو په استخدام کې مونږ په دې وتوانېدلو چې د دې په هر لحاظ سره د دې شاګردانو تعداد زیات شي.
دا یو ټولګی دی چې پکې د ښوونکو لخوا خپل شاګردانو ته درس ورکول کیږي. د بابړو خونځیز د کوونکې وای پوخوا به خپل کورنیو خونځی ته د دې لپاره نه پرېښودلې چې په خونځي کې خزینه خونکې نه وي. اوس چې خزینه خونکې مکتب ته راغلي، ورسره د زده کوونکو شمیر هم زیات شوی دی.
که چې دلته دا شاګردان چې دي دا دلته نه راځي د سړو استادانو د خاطر نه، چې دا مکتب داسې سقوط کوي او د خزینه استادانو سره دا شاګردان دلته راځي، نو موږ معرف ته ویل چې دلته به موږ خزینه استادان راول چې دلته دا ښه تدریس وکړي چې شاګردان.
په په کونړ کې په داسې حال کې د نجونو یو ښوونځي کې په بشپړ ډول ښځینه ښوونکي په دنده ګمارل کیږي چې اوس هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نجونو ښوونځیو کې نارینه ښوونکي زده کوونکو ته تدریس کوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. ازادي راډیو هر ورځ خپلې خبرونې د سهار پر 2 بجو پیلوي چې د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 2129 په ټول افغانستان کې صافي اوازه خبريږي او اوریدل سي. کله انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي راډیو اوسنۍ او تیرې خبرونې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه پیدا کړئ چې آدرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. 219 پروګرامونه په همدې خبرونې کې په یو بهرني راپور پسې اوریدل سي. سپورټي پروګرام د لوبو لمه دان او تفریحی پروگرام د ګډه اچار. روسی چیډونکو وای په تور سمندرګي کې پرون د دې هوا د وی پوزي الوتکه کې د نسکریدو په تړاو د تروریستي بریټ په ګډون د ټولو احتمالات په اړه تحقیقات کوي. د غلوتکه چې دونی وکاسانې لیژدول سوریه ته د یو کنسرت لپاره روانه و چې په تور سمندرګي کې دوبسوه په الوتکه کې ټول سپاره کسان مرسي وي. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې اوریدلی سي.
هلیکوپترونو، کښتیو او د ژغورلو ګڼ شمېر ډلو په تور سمندرګي کې د روسیې د یوې پوځي الوتکې د سپرلیو د موندلو لپاره د لټون عملیات ترسره کړل. خو د روسي مقاماتو په وینا په دې پیښه کې د الوتکې د 4 مسافرو او 8 تنه عملې څخه څوک هم ژوندی پاتې شوی نه دی. پلټون کې وایي د تروریستي برید د احتمال په ګډون د دې الوتکې د سقوط د سبب د معلومولو لپاره پراخ تحقیقات پیل شوي دي. د الوتکو د چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا چې عمله ونه توانېدله چې د الوتکې د وضعیت په اړه له هوایي ډګر سره معلومات شریک کړي دا احتمال قوي کوي چې ښایي دا پیښه تروریستي بڼه ولري. دا TU-155 پوځي ترانسپورټي الوتکه چې د روسیې د پوځ اړوند سندرغاړي او نڅاګر پکې سپاره وو او په سوریه کې د نوي کال د یو کانسرت د ترسره کولو لپاره روان وو، له ساحلي خرسوشي څخه تر پرواز 3 دقیقې وروسته وغورځېده. په غورځېدلې الوتکه کې یو شمېر هغه روسي خبریالان او ډاکټران هم شامل وو چې د جګړې په ډګرونو کې د کار تجربه درلوده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې پیښې له امله نن ملي ماتم اعلان کړی دی او ژمنه یې کړې ده چې د قربانیانو له کورنیو سره به هر ډول مرسته وکړي. TU-155 د پخواني شوروي اتحاد ساخت 3 انجن لرونکي ترانسپورټي الوتکې دي چې په روسیې او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې ترې اوس هم ګټه اخیستل کیږي. د روسیې دفاع د وزارت په وینا په تور سمندرګي کې پرون غورځېدلې TU-155 الوتکه په 1903 میلادي کال کې جوړه شوې وه.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوب له میدانه سپورتي خبرونه محترم اوریدونکو ستړي مسي په روانه ورزشي خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به د افغانستان د فوټبال فدراسیون د انجونو کمیټې له رئیس عبدالصبر عزیز سره د انجونو د ملي ټیم په اړه مرکه واوري.
زما امید دا دی چې دا ټیم کولی شي یو ښه نتیجه د مسابقات نه راسته راوړي.
د پروګرام په یو برخه کې له زاهد زاخیل څخه واوري چې اوه کاله د کرکټ لوبه کړې او د بریا راز به هم درته معلوم شي.
بریا راز نو تبن د سړی خپل زیاری کوششي او بیا د مور او پلار دوای د کورنۍ هغه حمایت سړی سره نو
او د خبرونی په ورستوي شبو کې به د کرلنګ فدراسیون د پرمختګ په اړه معلومات واوري.
مو د دې وسایل د ترکیې نه مختلفه ده، هغه د مونږ وسایل رسیدلې ده. ان شاء الله الرحمن 2 او 3 ورځ پس مونږ تمرینات به شروع کیږي.
محترم اوردونکو د خبرونی په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه له سهارګل امیرزی څخه واوري. امیرزی صاحب شرغلاست او مهم سپورتي خبرونه مصدی
ډیر زیاته مننه کاکړ صاحب د سپورتي خبرونو په دوام کې داسې او درنوریدونکو پر اثر واوري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلوره سیالي او تورنمنت ته چمتووالی نیسي. همدارز د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه ویلي چې د بایسکل ځغلولو ملي ټیم به په پاکستان کې د بایسکل ځغلولو په سیالیو کې ګډون ونه کړي. بل هم د کوهستان د فوټبال ټیم په هرات کې د 14 کلنو په لومړۍ درجه لیګ کې ګډون کوي اعلان شوی دی. دې ته ورته نور مسایل هم شته. زه دغه خبرونه وایم تاسو یو درن اوریدم کې را سره په ګډه واوري.
د سپورت ورځنې هنداره
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلور سیالیو ټورنمنټ ته چمتووالی نیسي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې د سیالیو په دغه ټورنمنټ کې د افغانستان په شمول د سکاټلند، ایرلند او متحده عرب اماراتو څخه اته ټیمونه ګډون کوي. خغری فضلی زیاته کړه چې دغه سیالۍ به د جنوري په 14مه پیل شي. له دې مخکې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د متحده عرب اماراتو څخه درې سیالۍ ګټلې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د بایسکل ځغلولو ملي ټیم به په پاکستان کې د بایسکل ځغلولو په سیالیو کې ګډون ونه کړي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو مسؤل منور شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې په دې برخه کې د موازي فدراسیونونو د موجودیت له امله به افغان لوبغاړي په دغو سیالیو کې ګډون ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د پاکستان د بایسکل ځغلولو فدراسیون له نامه څخه په استفادې څه موده مخکې په یو لیک کې د افغانستان د بایسکل ځغلولو له فدراسیون څخه په دغو سیالیو کې د ګډون غوښتنه کړې وه. د کوهستان د فوټبال ټیم په هرات کې د 14 کلونو په لومړی درجه لیگ کې ګډون کوي اعلان شوی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی ازادي راډیو ته وویل چې د کوهستان د فوټبال ټیم د دغو سیالیو په وروستي پړاو کې د مو ټیم له مخې لري کړ او د دغو سیالیو ګټون کوي شو. خغلی روفی د دغو سیالیو د جوړولو هدف د فوټبال وده او په دې رشته کې د غوره څیرو ټاکل یاد کړ. دغه سیالۍ په دوو ډلو کې د لسو ټیمونو په ګډون له یوې میاشتې راهیسې پیل شوې وي چې نن پای ته ورسېدې. او وروستی سپورتي خبر مو دا چې په کاپیسا کې تر 14 کلونو لاندې د فوټبال د کمومره لوبډلو سیالۍ نن پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د کاپیسا ولایت د څلورشتو بیلابیلو ولسوالیو ترمنځ د غوره څیرو د پیژندلو په هدف پیل شوې دي. د ښاغلي روفی په خبره دغه سیالۍ یوه اونۍ دوام کوي. داود د خبرونې سپورتي خبرونه خوښ.
د افغانستان د انجونو د فوټبال ملي ټیم د جنوبي آسیا په سیالیو یا سیف گیم کې د ګډون په هدف هندوستان هیواد سفر کړی او په تمریناتو بوخت دی. د فوټبال فدراسیون د انجونو د کمیټې مسؤل عبدالصبر عزیزی ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی د افغانستان د انجونو د فوټبال ملي ټیم د دسمبر پر 28 نیټه په سیف گیم سیالیو کې خپل لومړنۍ سیالي ترسره کړي. په همدې اړه زموږ همکار رحمت الله افغان له ښاغلي عزیزي سره مرکه کړې او په سر کې د دغو سیالیو په اړه ورڅخه پوښتلې. ښاغلي عزیزي وویل
زمونږ ټیم کابل نه زی هندوستان کې اغلته د هندوستان او بنگلاديش ټیمونو سره لوبې لري.
په دغه سیالیو کې به څو ټیمونه ګډون وکړي او افغان لوبغاړي به په کوم ګروپ کې وي؟
افغانستان د ای ګروپ دی چې د ای ګروپ درې ټیمونه دي، افغانستان، بنگلاديش او هندوستان. او بی ګروپ کې سریلانکا، مالدیف، بوتان او نیپال دي چې دا مسابقه د